میزبان شما زحمت خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، یو ساعت دوام کوي او په ډېر را برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې دوهمه ورځ ده او په پام کې ده چې د ورځې په جریان کې به د اداري پلاوي غړي غوره شي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14مه نیټه اروپا ته سفر پیلوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې راڅرګند شوی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن سه شنبه د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي غړي و ټاکل شي. د دې جرګې د یو شمیر غړو په وینا پرون په جرګه کې ورسته له هغه اختلاف راغی چې چارواکو او پتیل چې د پلاوي ټول اته واړه غړي له رایو اخیستو پرته خپل کار پیل کړي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون ویان سید علي کاظمي تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نظر به اعتراض یک 10% 15% از نماینده های محترم مردم این مطل من باز ما نخواستیم، هم رئیس محترم جرگام نخواست که اعتراضات نماینده های مردم هم در پی داشته باشه. قرار شد به صورت رسمی تر، یعنی که صندوق گذاشته شده.
دیده چلور رزنه جرگه ده اصلی هدف افغان حکومت تل طالبان و سر ده خبرو لپاره ده یو چوکات در منسته کولو پا برخه که ده سلام مشورو ورکول دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل په کابل کې په دې اړه چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کېدای شي او د سولې د پروسې د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. خلیلزاد پر روانونه کې له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او یو شمیر نورو سیاستوالو سره وکتل او پرون دوشنبه اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې خلیلزاد به سیمې ته د خپل اووم سفر په ترڅ کې پر پاکستان سربیره هند او قطر ته هم ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14مه نیټه اروپا ته خپل سفر پیلوي. د هیواد د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه تیر ماښام ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
لوبغاړي به مې په 14مه نیټه له کابله د اروپا په لور سفر وکړي. په 18مه نیټه د مې به له سکاټلند سره افغانستان لوبې وکړي او په 19مه او 20مه نیټه به له آیرلند سره خپلې لوبې ترسره کړي.
دا سفر وروسته له هغه پیلېږي چې ملي لوبغاړي له 14 ورځني سفر وروسته د شنبې په ورځ هیواد ته ستانه شول. افغان لوبغاړي جنوبي افریقا ته د تمرین لپاره تللي وو. ښاغلي هوتک وویل چې ملي لوبډله به نړیوال جام ته د تیارۍ لپاره په اروپا کې تمریناتي لوبې هم وکړي څو د نړیوال جام په سیالیو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړی شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل نوی راپور کې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د چین او روسیې ترڅنګ د پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان نومونه هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د تر ټولو لویو سرغړونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. په راپور کې د هغو هیوادونو په فهرست کې چې مذهبي ازادۍ پکې محدودې دي د افغانستان نوم هم راغلی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون USCIRF چې په نړۍ کې د مذهب پر آزادۍ څارنه کوي وای په افغانستان کې په ځنګړي ډول تروریستي ډلو د مذهبي اقلیتونو امنیت له خطر سره مخامخ کړی. افغانستان له 2000 کال راهیسې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل شوی. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان پر خاوره هغه تروریستي ډلې حمله کوي چې په پاکستان کې ډېره دي او هر کله د افغانستان مذهبي اقلیتونه په نښه کوي. راپور وایي چې طالبان هم پر مذهبي اقلیتونو حمله کوي. راپور د افغانستان او امریکا له حکومتونو غواړي چې په دې اړه اندېښنې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال څرګندې کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې څرګند شوی. په دې ویډیو کې چې پرون د داعش پر وپانه خبره شوه، البغدادي په داسې حال کې ښکاري چې دریو نورو مخپټو کسانو یې خبرو ته غوږ نیولی. دای اورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د خپلو وسلوالو د وژنې غچ واخلي. نوموړی زیاتوي چې د ده د ډلې فعالیتونه د لویدیځ پر ضد د اوږدې جګړې یوه برخه ده. معلومه نه ده چې دا 13 دقیقې ویډیو چیرته جوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې دا ویډیو څیړي، خو لومړی باید استخباراتي ادارې کاروالی تایید کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب کې 2 ځوانان په درو وهلي او په پټه یې اعدام کړي دي. ویل شوي چې دا کسان 19 کلن وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي مهدی سهرابی فر او امین صداقت د اپریل 15 نیټه د فارس ولایت د مرکز شیراز ښار په عادل آباد سیمه کې اعدام شول. ویل شوي چې دا 2 کسان په 15 کلنۍ کې په جنسي توری مجرم پیژندل شوي وو. د بشري حقونو نړیوالو ادارو ویلي چې دوی په غیر عادلانه ډول محاکمه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې هم مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د ورځې مهمه موضوع د سولې مشورتي لویه جرګه ده. نن د غویی یا ساور په 10 نیټه د سولې د مشورتي جرګې 2مه ورځ ده. جرګه پرون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په کابل کې پرانستل شوه. ټاکل شوی چې د جرګې غړي د ورځې په ترڅ کې د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول 8 غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل. تر ویناو وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې ادارې پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالانه او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده، خو کله چې د ادارې پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ شوه او هغوی وغوښتل چې د ادارې پلاوی کسان باید انتخاب سي. سولې د لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ځای کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړه سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل. لدی خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بیلابیلو قومونو څخه څلور مرستیالان او څلور منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له شمرغه وټاکل سل، خو په پای کې د کندهار او یو شمیر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. شاغلی کاظمی زیاته کړ چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رای ورکولو صندوق ایښودل کېږي. د ویل چې نن به د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته کاري کمیټه جوړ شي. بیلابیل 50 یا 250 کسیزې کمیټه به جوړ شي چې د خلکو درنو استازو ته به په همدې چوکاټ کې ځای ورکړل شي. دوی به هم خپل ټاکنې ولري او په انتخابي توګه به رئیس مرستیال او منشي ولري او هغه باسونه چې له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او د مذاکراتو د حدودو په اړه کېږي راټول کړای سي او د جرګې په وروستۍ ورځ به د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړي. د سولې د لوی جرګې رامنځته کېدو اصلي هدف له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول دي. دا جرګه پرون دوشنبه په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو پر مهال جوړه او تر پنجشنبه به دوام وکړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې 3000 کسانو په دې جرګه کې ګډون وکړ. د دې کمیسیون په وینا شاوخوا 30% ګډونوال شته دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف پرون دوشنبه هیله څرګنده کړه چې هغه کسانو چې په دې جرګه کې له ګډونه ډډه کړې ده په وروستۍ ورځ ګډون وکړي. 1200 انتخاباتي ټیمونو د یک شنبه په ورځ په ګډه اعلامیه کې په دې جرګه کې ګډون رات کړ. دوی د سولې د مشورتي جرګې جوړول د ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو د 300 کاندیدانو د کمپاین برخه بلل، خو ولسمشر غنی د دې جرګې په پرانیسته کې دا ادعاوی رد کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې نن د سولې د مشورتي جرګې په دوهمه ورځ ټاکل شوې چې د جرګې غړي د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. د نن ورځې غونډه هم مهمه ده. نو د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. شفق صاحب، نن دوهمه ورځ ده او د غونډې جریان به هم مهم وي، مهمې پرېکړې کېږي، نو ستاسو لپاره به هم کارونه نن زیات وي د خبریالانو لپاره په مجموع کې.
سلام وړاندې کوم تکل صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن به هم به کارونه د موږ لپاره او د ټولو خبریالانو لپاره زیات وي. نن ټاکل شوې ده چې د مشورتي لوی جرګې د جلسې له پیل سره د اداري پلاوي د غړو د پر ټاکل کېدو باندې بحث وشي. لکه څنګه چې د ملالۍ بشیر په راپور کې وو، څلور تنه مرستیالان او څلور تنه منشیان به نن ټاکل کېږي، ځکه چې پرون د دې جرګې غړي ونه توانېدل چې دوی وټاکي. تا ځینې باسونه وشول د دې جرګې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته ویل چې نن دوی کوشش کوي چې د زونونو په اساس باندې معاونین او منشان وټاکي، نه د ولایتونو په اساس باندې. نو دوی دغسې یو میکانیزم ورته لري او ټاکل شوی ده د دې جرګې د ګډونوالو په نقل باید ووایم چې نن تر 10 یا 11 بجو دا کار وشي، یعنی د اداري پلاوی وټاکل سي او لاغې وروسته بیا یو 50 کمیټې چې کوم دي به دا کمیټې مشخص سي او د جرګې غړي ټول په کمیټو کې په مختلفو مسایلو د سولې په اړه دوی بحثونه وکي. نو نن په همدغه باندې تر ډیره کار کیږي، یعنی تر نیمه ورځ پورې د اداري پلاوی ټاکل کېدل او لاغې وروسته په کمیټو کې کار.
بله شفق صاحب، مننه. ورځ ته خو به انتظار یو او د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه مفصل جزئیات هم ستاسو په مرسته او زمونږ د نورو خبريالانو په مرسته وړاندې کړو. خو یو خبره دا چې دلته خو کمیټو کې بله
نن ټاکل شوی ده. نن خبریالان هم نن د 11 بجو په شاوخوا کې د جرګې ساحې ته د خبري پوښښ لپاره بلل سوي دي او موږ به د هر معلوماتو د ترلاسه کولو سره سم تازه معلومات چې ترلاسه کوو ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو به په جریان کې اچو، یعنی ټول معلومات به غوښته وخت په وخت ورکو او کوشش به هم داوي.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، بارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام په سوشيبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د افغانستان د سولې په لوی مشورتي جرګې باندې مقاله لیکلې دي. میامی هیرالد رسپانی لیکلي چې افغان مشران له طالبانو سره د خبرو د اجنډا د ټاکلو لپاره مشوره کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د څه باندې 3200 کسانو په ګډون د سولې لویه مشورتي جرګه پرانیسته. د میامی هیرالد په لیکنه دا غونډه ښایي د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت کې درز لا پسې زیات کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي د ملي وحدت حکومت شریک اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په دې لویه مشورتي جرګه کې حضور نه لري. میامی هیرالد تر جرګې مخکې په واشنگتن کې د ویلسن مرکز د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن په حواله لیکلي چې که عبدالله عبدالله او پلویان په جرګه کې برخه وانخلي دا به د یادې جرګې اعتبار د پام وړ کم کړي. په مقاله کې همداراز د پخواني ولسمشر حامد کرزي نه ګډون ته هم اشاره شوې او د هغه په حواله ویل شوې چې په داسې وخت کې د جرګې دایرول د سولې د پروسې په وړاندې د خنډ جوړولو خطر پېښولای شي. په جرګه کې د ولسمشر د دولسو کاندیدانو او وتلیو سیاسي څیرو تر نه ګډون وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خلکو استازي د سولې چوکاټ او حدود ټاکي نه عالی رتبه دولتي مامورین. هغه دا هوډ هم وکړ چې په دې جرګه کې ترلاسه کیدونکو تګلاره به د ټولو امکاناتو په کارولو سره عملي کړي. امریکایي آنلاین یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبرونه هم لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په افغانستان کې یو لوی غونډه پرانستل شوه. د خبرونه په لیکنه افغان مشران هیله مند چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو اجماع ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو پر سر د افغان حکومت، طالبانو او امریکایي مرکچیانو خبرې په تیرو څو میاشتو کې پیچلې وي. یونایټیډ پریس انټرنیشنل زیاتوي چې یو لنجمنه مسله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي په خبرو کې تر ډیره د سولې بحث مطرح و. له دې ټولو سره سره طالبانو په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دیزنه وړل مخکنه بازار نه خوش خلک کم دي خوش دا نور لوخې ډیر.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبريالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلې
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلي اوسې کچیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ اوسېږي هغه د آثار ولیکي هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه په کې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچ کالی راغله ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا سدي چې په آه باندې سوزېږم او چوپ یم، دا سدي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا سدي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سدي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خای له تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولې؟ نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا هم د ناروغۍ درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې، نو تاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پر موضوع او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوې لوستي ژوند خو پیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله مو کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پر تر لاسه کړو کوم چې موږ په فزیکی نړۍ کې نشو کولای او یې هم توان نه لرو. وروسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخیری پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو. خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوي او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څه کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه وو، په دې لوخي نه وو چې دې ټول دې زمونږ استعمال دې لړی باندې کم گرم دفاره چې موږ ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوسپنه لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو او تیګه نه موږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې ده دا سپیدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګی ده، کاغذی والا لړګی هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده دا ما ارته ول کاغذی لړګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو او د تیګو د نبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجنه چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان خلک دا غي استعمال سره هغه د چسپی کم شوی ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغه هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې دا غو لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر سره دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ پخواني متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولی مو متن سیرن ته مخه کړی ده؟
متن سیرن بعضو کسانو ته کېدای سي ډیر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقه مندی و او دغه علاقه مندی پر اساس باندې دغه صحیح ترالم که څه هم سختوالی به ډیر وی او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تحیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم نو د متنپوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1980 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري ما د هغو سره مشوره وکړل مال که چیرې ته څه دا کار وکړي ځکه صلاحیت غواړي د دغه کتاب تدوین اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته اماده کول متاسفانه او غوزر شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته اماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته خو هغه مهال بیخي محدود و د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نستی و بل کوم متن چې به قلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل اماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي. د دغسې متن د اماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د قلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقي منده برخه د اردو اثرو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی. پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثار د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتی اثر دی او موج د متن سیرنی په میتولوژي باندې لږ ډیر خبرې تر دوغو دوه کتابو را ورسته د متن سیرنی د میتولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقاله خپرې شوی دي خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن سیرنی میتولوژي په باره کې خورا ډیر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې ترسره کوي نو هغه به ترجمه یې ولري.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېره مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي د ټولو سره بیا په مشخص ډول د زړو متنو سره اکثره وخت سلی کوي برخورد شوی دي. متاسفانه یو بد دو دیو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه داده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي هغه د خپل لهجې د خپل سلیقې یا د خپل خوشې مطابق تهیه کوي چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي هغه که سل کاله مخکې لیکل شوی یا دوه سوه کاله مخکې یا درې سوه کاله مخکې هلته کوشش باید دا وسي چې د هغه مهال شرایط د هغه وخت لیکدود د هغه مهال ژبه د ویلو ژبه د لیکلو ژبه په دې ټولو باندې عالم او پوهي او امانتداري تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال پرز مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څلکلی یا یو لیکوال یو نثر کتاب ریشي او نن سبا په پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقه یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې په لیکدود باندې فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیقوي برخورد یا د خپل خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علوم اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډیر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې شوي دي، کلمات یې تغیر شوي دي، ترکیبات یې تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
اوس یو بل پوښتنه دا چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده. په ټولو ژبو کې که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یو بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي. دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کښې وویل ذوقي مسله داسې ده د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شه کوي. یعنې ما ته چې څومره معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې الته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار د غصب دی، ځکه ځینو کسانو دا سودا پیښ شوې ده چې دا یو اسانه کار دی، یو ضرورت نشته چې پر دې باندې رتبه ورسې، مګر اساسي خبره دا چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دا ستونزمن کار ته هر څوک ځنه شکی، بعضی کسان داسې پیدا کیږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي، او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پر رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خاله ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته وایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دې ډګر ته هم راودانګي.
اصل صاحب ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي وو چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هغه یوه خبره وه چې ما ولوستل او ماته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړ.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د تبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنې، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام اوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغۍ هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو ستاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته دی، په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی دی، څه باعث شو چې تاسو د دغسې یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه وو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي، او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکه تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي، او څومره ننګونې په دې وسط فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاو کې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ، په خبره کې هم درول ویدم که دا راته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول لپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علت وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دی هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمی دي، او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هیڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق ځي. او دومره خبر دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې ده، دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات ته نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ؟ د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نه قصې اورېدلي دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلي وي، خو څنګه دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم، نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم، څنګه دومره اوږد کمه. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او داسې حیرانیږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غوندې مخلص خلک، لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې څه لرئ، یا هغه غواړي چې په ژورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو ونه سو کړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریاله نومیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک یې چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګورې، هغه څه چې ته ګورې هغه بل څوک نشي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نشي کولی، هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نشي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو، یو مهمه سرچینه یې. نو د ژورنالیست د تشویق لپاره، او د ژورنالیست د حیثیت لپاره، او د ژورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه ژورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سو استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده، ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته، او ډېر ته باید ژورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سو استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي، او د دې ولس آزار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه ژورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ګورو په وړاندې زغم ورکم.
ډیر مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس، کورم ودان، قلم هم همیشه تاند اوسیږه. مننه.
د آریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري، او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګما جبار خیل وړاندې کوي.
زرپاڼه. کوتره.
په آریایي اقوامو کې کوتره د سپیڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را پدې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپیڅلتیا په باب مال استاد راجبل راجنای و کیسه اوریدلې و چې دلته یې را نقلوم. لمیلاد وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یو کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یو لور او یو میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو و چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به دته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپیڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلېږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي، چې معنی یې پاکي، سپیڅلتیا او عذر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه ورپلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچای خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتې وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا لسترګو بیواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته، او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په اسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یوه شیبه بلانه و تیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیاله یو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت حدود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوره شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه یې روحاني خلک وو او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتاتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته را نقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه را نقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده، کل دنیا به د دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده، دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لورې پخېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر اختې الهام راوړي او له چاپېریاله متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې، نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوه مړه شوې، نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتوب په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندې شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه ته کسره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن ولې په خپل ځان یم، دا څه وشول دا څه را باندې کیږي، خفه یمه خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفسه ځان آزاد کړم، بندي نه یم بندي د لوی زندان یم، دا ولې دا څنګه دا ولې دا څنګه دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بې اسرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بې اسرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم ښې کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زمه، نن غواړم چې وایم نن زڅ کومه، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم،
ستا فکرونه بدمشي زبلار شم، دا دنیا وا بیا غاشی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولی فنا کیګم، نن غواړم چې وایم ولی غلې کیګم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی دا څه دی دا څه دی چې زه لویږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړي کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې له ځان سره بګنېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې محبوب پرې ساندې وایي چغې وکړي، دا څه دی چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دی چې د هرې بلا مخ راته اوښتی، دا څه دی چې د هرې بلا مخ راته اوښتی، دا څه دی چې ورکېږم ورکېږم او چوپ یم، دا څه دی چې له ځان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دی چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دی چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دی چې مړکېږم مړکېږم او چوپ یم، دا څه دی دا څه دی،
مرګ هسي بدنام دی تکلیف خو زندگی ورکې، مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی مرگ ہسی بدنام دے
پنڑی کے ستیری گی
آف گریٹ ہیپینس فار می دیٹ دی نوبل کمیٹی ہیز سلیکٹڈ می
لوروپا تر امریکا
لگے
آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واؤ رہی اوزان خبر کریں